و می تواند به کاهش انگیزه و امید در میان آنان منجر شود.
په بغلان کې د سکرو د وکان شپک تنه کارکونکي وژل شوی او اتلس نور ټپیان شوی دي. د بغلان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر سید مصطفی هاشمی فرانس پرست ویلی چې پیښه پرون سه شنبه د کان د سمڅې د ناڅاپي ویجاړېدو له کبله رامنځته شوی. هغه ویلي ټپیان په روغتون کې بستر شوي خو د وضعیت د څرنګوالي په اړه یې معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې کان کیندونکي تر ډیره د خوندیتوب تجهیزات نه لري او وخت نا وخت ورته خونړیو پیښو سره مخامخ کیږي. د تیر کال په دسمبر کې 22 تنه د سمنګان ولایت په یو کان کې بند پاتې شول خو وروسته بیا ژوندي وژغورل شول. جرمنی پرون سه شنبه درې څلوېښت عراقي پناه غوښتونکي په یوه چارتر الوتکه کې له لایپزیګ ښاره بغداد ته واستول. دا په جرمنی کې د تیرې فبروري میاشتې له ټاکنو وروسته لومړی ځل دی چې دومره لوی شمیر کې کډوال عراق ته ایستل کیږي. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس د دغه هیواد د کورنیو چارو د وزیر الکساندر دوبرند په حواله ویلي دا کار د هغې تګلارې یوه برخه ده چې د کډوالو د بیرته ستنولو نورو هیوادونو سره د تړونونو او قاچاقوړونکو سره د مبارزې په هدف جوړه شوې. جرمنی د تیر جمې په ورځ یو تی افغان پناه غوښتونکي هم چې دوی مجرمان وبلل کابل ته واستول. د هغو کډوالو له ایستلو وروسته جرمنی د طالبانو دوه قونسلي ماموران هم په خپل هیواد کې ومنل چې د کډوالو د بیرته ستنېدو په چارو کې ورسره له نږدې همکاري وکړي. دغه طالب ډیپلوماتان چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي برلین ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو پریکړه لیک کې د دغه سازمان له 193 غړو وغوښتل چې د غزې په ګډون یو شمېر هیوادونو کې د روانو جګړو هواري ته ټولې ممکنه لارې چارې وسنجوي. د دوی اشاره د اوکراین، سودان، هیټي او میانمار جګړو ته و چې هر ورځ پکې خلک وژل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وویل لوګه اوس په غزه کې د هر کور دروازه ټکوي او په خبره یې اسرائیل غزې ته د ملګرو ملتونو د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له جاپان سره د یوې سوداګریزې معاملې خبر ورکړی او له هغه هیواده واردېدونکو توکو باندې یې ګمرکي تعرفه 15% ته راښکته کړې. پخوا دغه تعرفه 25% وه. ترامپ د سه شنبې په ورځ ویلي له دغه معاملې سره به 30,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي او په خبره یې پخوا هیڅ داسې یو کار نه و شوی. د امریکا ولسمشر په خپله ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي هغه له جاپان سره تل پراخه اړیکې غوښتي او دغو اړیکو ته دوام ورکوي. د ترامپ د معلوماتو له مخې جاپان به د ده په لارښوونه په متحده ایالتونو کې 550 میلیارد ډالر پانګونه وکړي او خپل اقتصاد به د امریکایي موټرو او ریجو لپاره پرانیزي. او د افغانستان د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې کیږي. سهار مهال امون هنګان او سپین غر بازان سره مخامخ کیږي. ماسپښین بیا بل لوبه د بوس ساتونکو او بند امیر ترمنځ ده. پرون د کرکټ درې وتلي ستوري محمد نبی، رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران هم له بهرنیو لیګونو راستانه او شپږیزې کې له خپل لوبډالو سره یو ځای شول. دغه لیګ د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې پورې دوام کوي. دا وو خبرونه په نږدې نیم ساعت کې. په امریکا کې د یو فدرال قاضي لپریکړه وروسته چې باندې 4,000 افغانان د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
افغانستان په هغه حالت کې دی کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو.
بلورته له ایران افغانستان ته ایستل شوی کډوال وایي میندوار میرمنې او ماشومان د خوارځواکۍ کرښې ته نږدې دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو د طالبانو لخوا کابل کې د حجاب نه مراعاتولو په تور د خځو پر نیولو اندېښنه خودلې. یو عیني شاهد مو پوښتلې.
ومې لیدل چې خځې د سړک پر سر درولې وي. خځو چغې وهلې خو دوی له خځو سره په تنده لهجه خبرې کولې.
د 15 شمالي ولایتونو ځوانان او مدني فعالان د ټولنیز یووالي په مخه خوست تللي.
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پښایي پښتون ټول کومونه چې په اتحاد نوی افغانستان نشي جوړوي، ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه باد به افغانستان جوړیږي.
نور راپورونه هم لرو، هیله ده د خبری مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې راځو د سر راپور ته. په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پات رسیدو د مخنیوي امر لغوه کړ او له دې سره د ملاتړ پر رسمي ډول پای ته ورسیده. اوس نو د روټرز د راپور لمخې شاوخوا 4,600 افغانان له قانوني ملاتړ به برخې دي او ممکن له امریکا وایستل شي. د افغان ایواک سازمان هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل له سناکا کړه.
ما شش جگرخون هستیم به خاطر که جرمان افغانستان در خطر بود که آمدیم.
با امریکا که میشتق افغان در تی پی ایس پنوم در موقت خوندی توب سند لری. در موقت خوندی توب حالت در پایت رسیدو لپری کری سخت خپه دی وی به برخلی که راتلون که سر مخ دی. نوموړي چې د موضوع د اساسیت لاملې ونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شاوخوا یو کال وړاندې په پارول ویزې امریکا ته راغلی دی.
افغانستان په هماغه حالت کې دی، کوم بدلون پکې نه دی راغلی چې موږ بیرته ولاړ شو. موږ بل ځای هم نه لرو، اقتصادي حالت مو خراب دی، دلته هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو. دا ښه پرېکړه نه ده، نه پوهېږو چې چیرې ولاړ شو او څه
وکړو.
په امریکا کې یو فدرالي قاضي د موقت خوندیتوب حالت د پای ته رسیدو د مخنیوي عمل لغوه کړ او په دې سره د ملاتړ په رسمي ول پایته ورسید. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دا پریکړه د دې لامل شوې چې له 4,600 افغانانو او له 1,900 کامرونیانو د دغه قانوني ملاتړ مهلت پایته ورسید. هغه مسله چې دوی په بیړني ډول د شړلو له خطر سره مخامخ کوي. دوی ته ورکړ شوی د موقت خوندیتوب حالت د جولای پر 14 پایته رسیدلی و خو د کډوالو د حقونو یوې مدافع ادارې شکایت استیناف محکمه دې ته اړه کړه چې د عملي کېدو موده یې تر یوې اونۍ د جولای تر 1 پورې وغځوي. افغان ایواک سازمان هم د دغه پریکړې په غبرګون کې وایي هغه افغانان چې اضافي قانوني خوندیتوب نه لري د شړلو له خطر سره مخامخ کیږي. د دغه سازمان مشر شان ون ډایور د دوشنبې په ورځ د جولای په 2 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
هر څوک چې اضافي خوندیتوب ونه لري په خطر کې دی. که د کډوالو او ګمرکاتو ادارې لخوا ونیول شي ممکن ډېر ژر وایستل شي. اوس ولسمشر دا واک لري چې کډوال هر هغه هیواد ته واستوي چې هغوی منی. دا ضروری نه ده چې اصلي هیواد ته واستوي چې دا ډیر وحشتناک دی. دا کار د بې طبیعتۍ یو نړیوال ناورین رامنځته کوي. موږ واقعا خوشینی یو.
د امریکا حکومت استدلال کوي چې د افغانستان او کامرون حالت دومره خراب نه دی چې د باید موقت خوندیتوب مستحق وبلل شي. د موقت خوندیتوب حالت پروګرام هغه بهرنیانو ته دی چې له جګړو، طبیعي پیښو یا غیر عادي شرایطو له امله نشي کولی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ډېر افغانان چې دا سند لري هغه کسان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د امریکایي ځواکونو لخوا امریکا ته انتقال شوي دي. مخکې یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل وضعیت او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې وه. پورته وکیل ملګرو ملتونو یو شمیر ادارو تازه له ګاونډیو هیوادونو لخوا د افغان کډوالو د شړلو موضوع ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې له هم په افغانستان کې امنیتي، سیاسي او اقتصادي وضعیت بې ثباته دی او له ایران، پاکستان، ترکیه او نورو هیوادونو دوی ته د داوطلبانه او پایښتي بیرته ستنېدونو زمینه نه ده برابره.
هم دې کډوالو موضوع کې پاتې کېږو. له ایران افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي امیندوار میرمنې او کوچني ماشومان تر ټولو زیات رنځيږي او د خوړو له کمښت او اند تلفیدو له خطر سره مخامخ دي.
غذای کافی بچه‌مون نداره، ما خونه نداریم، هر وقت گرسنگی بمیرن.
د ایران له تهران شاوخوای و اونې مخکی افغانستان ته ستون سوای محمد دی چې وای په کورنۍ کې کوچنی ماشومان د خوړو له قحطۍ او ان خورزوکۍ سره مخ دي. اتلس کلن محمد چې اوس له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د سرپناه د نه لرلو له امله د خپلوانو په کورونو ګرځي. ازادي راډیو ته وویل تر 50 کلونو کم عمره یو خور او دوه خوریانې د کافي خوړو نه لرلو له امله آن د تلفیدو له ګواښ سره مخ دي.
وضعیت خرابه دیگه، کودکا گرمی، بعضی تلف میشن، بعضی وضعیت میشن، گرسنگی است دیگه، اذیت میکنه همینجوری.
وضعیت دیر خراب دی، ماشومان دیر زیاد تکلیف سرمخ دی، وگه دیر ده، موک ایران تا لماشومان و سره تللی وو. اوس چې بیرته راغلی یو نه ځای او نه کور لرو، ماشومان مو کافی خواړه نه لري، نږدې ده چې دوی له لوږې نه مړ شي. ډاکټر ته یې هم نشو بیولی
د ایران له مشهد بل راستون سوی افغان کډوال یو 50 کلن عبدالقیوم چې خپل تیر لسکسیز کورنۍ سره د بلخ ولایت مزار شریف ښار کې میش سوی، بیا وایي چې میرمن او یو واده سوی لور یې چې د وو او اتو میاستو امیندواری دي، او یو 4 کلن لمسی د مناسبو خوراکي توکو نه لرلو له امله په خورځوکۍ اخته سوی او ورځ بلې ته وضعیت په بدیدو دی. دای چې 15 ورځې مخکې له ایرانه لشل کلنی استوګنی ورسته خپل کورنۍ سره افغانستان ته راستون سوی او اوس په یو کرای کور کې اوسېږي. ازادي رادیو سره خبرو کې وړاندې د خپل ستونزو په اړه وویل.
اما ما دختر مون معاملې او ما زنم هر چی که ما که به خواسته داشته باشیم دیگه پروکاده نمیشه، کسی هم پروکاده نمیتونه که به حکومت میکنه.
زما میرمن او لور دواړه امیدواری دي، موږ چې هر څه غوښتنه کوو څوک مو مرستنه کوي، یوازې موږ نه زرګونه نور خلک چې هر ورځ له ایران راستنیږي همدې ستونزو سره مخ دي. ایران کې مو پیسې د کور په خاوند پاتې شوې، دلته چې راغلي یو کله یو خپلوان د خوراک لپاره یو څه راوړي کله بل، یا یې خلکو نه قرضو، بس دا 15 ورځې همداسې گزاره کوو.
خو داسې کورنۍ هم شته چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې افغانستان کې د هیڅ ډول اسانتیا او سرپناه نه لرلو له امله لا هم ایران سره پر پوله. د هرات ولایت اسلام قلعه کې د کډوالو په پنډغالو کې په بے برخلیکه حالت کې پاتې او د لوږې شکایت کوي. له دې ډلې امیر چې له خپلې 4 کسیزې کورنۍ سره راستون سوی ازادي راډیو ته وویل.
موږ په ایران کې وو، هلته هم د ګڼو خلکو پوره وړي یو، زما لاس مات شوی ګچ دی. موږ یو څو وخته کېږي چې له ایرانه راغلي یو، سم وضعیت کې نه یو، تر خیمې لاندې اوسېږو، که د سهار خواړه ولرو د غرمې نه لرو، که د غرمې ډوډۍ ولرو د شپې ته حیران یو، له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاستې نړیوال فدراسیون هم په خپل یو تازه راپور کې اندېښنه ښودلی چې په دې وروستیو کې له 2.6 میلیونه ډېر خلک له هیڅ ډول اسانتیا سرپناه او دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه سوي دي. IFRC د جولای په 21مه په خپل اکسپورت خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی د دې ستانه سويو د تعین کړي هدف د مرستې لپاره یوازې 10% بودی چلري. دغه فدراسیون زیاته کړي چې هر ورځ د کډوالو د زیاتیدونکي ستنېدو له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې د مرستو او تمویل برخه کې فشارونه زیاتېږي، او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. دغه شان د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم په همدې ورځ په خپله اکسپانه لیکلي چې لسیزې جګړې، وچکالۍ، د خوراکي توکو بیو لوړوالی او پاکو اوبو ته محدود لاسرسي په افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. WFP ویلي چې دوی یوازې له 3 میلیونو زیاتو ښځو او ماشومانو سره د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره د ځانګړو مغذي خوړو مرسته کړې ده. دا اندېښنې داسې وخت مطرح کېږي چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه افغانستان ته د کډوالو ستنېدنه چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړو راپور ورکوونکو د جولای په 13مه په یو اعلامیه کې وویل چې د روان زیږدیز کال پایله تر اوسه پورې یوازې نږدې 2 میلیونه افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په کابل کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې. طالبانو بیا په کابل کې د دوی لخوا د ښځو او نجونو د نیول کېدلو راپورونه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د محتسبینو له لوري د ښځو او نجونو د نیولو په اړه د غبرګونونو په دوام د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي دا کړنې د ښځو د ځپلو لپاره د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یو برخه بللې ده. نوموړي ویلي دغه وضعیت د افغانانو په منځ کې د ویرې او نامنۍ څپه رامنځته کړې. ریچارج بینټ پرون د جولای په 21مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړې چې د حجاب د نه مراتولو په تور د ښځو او نجونو د نیولو نوي صفه د حق او محدودیتونو یادونه ده چې د 2023 کال په لومړیو کې لګول شوی او خونو موړي ویلي دا ځل د نیولو په جریان کې لخصو سره د تاریخوالي راپور نه ورکول شوی. خغلی بینټ په نړیواله ټولنه کړه چې په کلکه د افغان خزو انجونو ملاتړ وکړي او د جنسیت پر بنسټ د غزورونو په وړاندې ودرېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم په کابل کې د حجاب نه مراتولو په تور خزو انجونو د نیولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې دا ډول پیښې خزو انجونې نور هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوري کوي. یوناما په یو اعلامیه کې چې په جولای په 18مه یې په خپل ایکسپان خبره کړې ویلي چې دوی په کابل کې د انجونو او خزو د وروستۍ نیونو د راپورونو وروسته د طالبانو د حکومت له چارواکو سره اړیکه نیولې او په دې اړه د نورو معلوماتو غوښتنه ترې کړې ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمېر عیني شاهدان چې د خزو د نیولو پیښې په خپل سترګو لیدلی وایي دغه وضعیت یو ویرونکي فضا رامنځته کړي. لډلې یو چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د خپل سترګو لیدلی حال له ازادي راډیو سره داسې شریک کړو.
مې لیدل چې ښځې د سړک پر سر درولې وي، ښځو چیغې وهلې، خو دوی له ښځو سره په تند لهجې خبرې کولې. زه خپله د دې صحنې شاهده وم. ښځو ژړل. دغه وضعیت اصل په سلو کې د ویرې او ترس فضا رامنځته کړې ده، او کله چې موږ له کوره بیرون وځو نو په ویره کې تګ راتګ کوو.
نوموړي وویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبین نارینه وو او کومې مېرمنې چې نیولې وي ټولو حجاب مراد کړی وو. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د طالبانو دا کړنې د ښځو سیستماتیک ځپنه بولي او له خلکو غواړي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې د ښځو تر څنګ ودرېږي. له ډلې مولوده توانه ازادي راډیو ته وویل
دا بده مرغه دا د جنسیتي اپارتاید یو برخه ده چې د پلي کېدو په حال کې ده. د دې وروسته باندې ښځې له کوره د راوتلو جرات هم نشي کولی. دې کار د کورنیو ترمنځ ویره او وحشت ګډ کړی. خلک باید د دې نظام پر ضد راپاڅیږي او پر وړاندې مقاومت وکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو په وروستۍ او څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو انجونو د نیولو لړۍ پیل کړي. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر یو شمېر رسنیو سره په خبرو کې دغه پیښې رد کړي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښودل شوي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبان د کابل په ځینو سیمو کې ښځې انجونې نیسي. په دې ویډیوګانو کې د ځینو ښځو د اعتراض او ویرې چغې هم اورېدل کېږي. یو شمېر معترضو ښځو په ټولنیزو رسنیو د طالبانو دغه اقدام په کلکه غندلی او دای په ټولنه کې د ښځو لشتون او مقاومت د طالبانو ویره بللې ده.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پایشي بوت رسیدلی یو سرزودی ته چې د جولای په 28مه د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو د ځوانانو او فعالانو څلوېخ کسیز ډله خوست د سولې او یووالي پیغام سره ورغلې. نجیب الله الخیل او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د 15 شمالي ولایتونو بلخ، جوزجان، سرپل، سمنګان او فاریاب د فعالانو او ځوانانو یوه څلوېخ کسیزه ډله د سویل ختیځ ولایتونو څخه د لیدنو په لړ کې د خوست سرحدي ولایت ته راورسېدل. د برنامه تابعیا کوونکي وایي په وروستیو څلورو لسیزو کې د افغانستان خلکو ته د نورو زیانونو په خوا کې د دوی ترمنځ بې باوري ته هم لمن وهل شوي او دوی غواړي د دا ډول برنامو له لارې د بېلابېلو قومونو او ملیتونو ترمنځ اعتماد او یووالی پیاوړی کړي. د اطلاعات او کلتور ریاست استاد سبحان الله ایزام مشال را دیتو ویل
د شمال زون ځوانانو جنوب ختیځ زون ته سفر کړی دی ترڅو په دغه زون کې د ټولو ولایت څخه لیدنه وکي او د دغه زون د جنوب ختی زون د ولایتو د فرهنګونو سره د دغه قومونو د جوړښتونو سره او دلته د شته فرهنګونو سره آشنا شي، د ځوانانو سره وګوري، د قومي مخورو سره وګوري.
د خوست اوسیدونکي وایي د وروستیو لسیزو جګړو او نامنوي له کبله تر ډیره خلکو یوې بلې سیمې ته زړه نه ښکاوه، خو اوس مهال باید خلک د امن له فرصته د ژوند د خوالي او شته ستونزو څخه د وتلو لپاره کار واخلي. یو تن قومي مخور رحیم جان باباکرخیل وویل
څومره چې دغه قومونه په اتحاد وي، یعنی ازبک، تاجک، پشهیی، پختون، دا ټول قومونه چې په اتحاد نه وي افغانستان نشي جوړوای، ټول کومونه چې په اتفاق شي په اتحاد شي نو یې نه بعد به افغانستان جوړیږي. دا چې موږ بیت پوک شو افغانستان وځپل شو کمزور شو اوس ضرورت ده چې افغانستان ښه تعلیم وکړي روزنه وکړي پرمختګ وکړي. نو ټولو نه مې خواهش دا ده چې په اتفاق اتحاد شي انشاءالله افغانستان به جوړ شي او کامیابی په لوري به ځي.
د شمالي ولایتونو څخه راغلي ځوانان هم وایي د هیواد د آبادۍ او د خلکو د هوساینې لپاره ګډ کار او د ځانمن شوي باور بیا بهالیدل د اړیکو له پراخېدو او یوې بلې لرې او نږدې سیمې ته له ولسي راشه درشه سره تړلې ده.
اوریدونکو د خبرونې د پای په شیبو کې دا راپور اخلو چې په تاجکستان کې یو شمیر میشت او دغه هیواد ایستل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر زور اخیستی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازار یا کورونو بیول او افغانستان ته لیږدول شوي دي. له تاجکستانه یو شمیر راستانه شوي دردون کې کیسې لري چې زموږ همکاري ورسره خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
له تاجکستانه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دېرس کلنه نادیا ده. دا چې د درې ماشومانو مور ده وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو ښارګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د نادیې په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وه او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی د پیسو په مقابل کې خوسې کړل دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستانه کړل. دې ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم مګفتم ما پیسې نه درم که مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود.
مو کې را دیپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېر سخت و. بیا مې پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ مې ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زامن نیولې وه سو ورغلم چې دوی پلار نه لري مې ډیپورت کوي. بیا یې له ما پیسې واخیستې را خوشې کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کاله وړاندې د کرونا له امله مړ شوی او بل سرپرست نه لري. خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلي معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خو شپږویشت کسان یې ترې راجلا کړو موټر کې واچولو. د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده. ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راولیږي. دلته هیڅ هم نه لرو. قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپنا ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوي او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو ښوونځیو روغتونونو او بېلابېلو عامه ځایونو نیول کېږي او په خبره یې د هیڅ ډول قانوني اسنادو له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولې ته استول کېږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره پنځلس ورځې وخت ورکړل شوی و او دوشنبه د جولای یوویشتمه یې د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبې ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشت دي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه اعتراض داشته باید
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه وځي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري. خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تګ ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنوونکي شرایط دي. دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسیدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
د پنځلس ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبې آخري مهلت ورکړئ نو زښته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبې مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو. خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هېڅ هم نه لرو. نه پوهېږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بندي کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، اداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. هم د تاجکستان دولت تاییدوي تر اوسه رات یا تایید کړی نه دي، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلي دي. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوي او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. څه چې ډیری دغه افغان کډوال ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکېل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي. د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي. د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا میری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمېر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 340 د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوی چې ټولو قانوني ستلودل او د استلو لامل هم نه دی پډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چلا هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لوري اداره کیږي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو استل تایید او پاړې اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت رسنیو برخې وی مسول چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خور سي. ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګری ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي. خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرزاق عدیل ازادی رادیو تو موبایل
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان
به تاجیکستان د افغان کډوال او جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړې توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکه انسانی کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته بې احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د ازادي ملمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کبه پل کړه ته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوي.
سلام علیکم فریده جان، تاسو او د ازادي رادیو قطرمن اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خو وسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډیر یو سخت ورځ وو او نه هیلي کوم کې ورځ وو.
در امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په هغه ورځ ما یني دغه ورځ نه زړه ډیر په خاطر لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې. یني یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره و. امتحان مخلص ولو کله چې امتحان هو چې د مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ دا خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیر یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو.
دا غنه مخ کې چې تاسو د غورز تجربه کړی یا د غورز وګورئ د څه باور دی کوم چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وجدا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو. کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هیڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کیږي.
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې از مونږ هیریږي زموږ یو خپلوان کیسه کړل ځکه چې هم ډیره کوچنی وم. هغه به ویل وای چې طالبانو دغه حکومت وو چې دلته به چا دش نه شوای کړلای، هغه څه به نه شوای کړلای. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان.
لاغې ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کاله تیر شول. په کور ناستې څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو خو اوس په دې وروستۍ کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مصروفیت خو نه دارم.
په کور کې چې ناستې یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولاته سی وبختم او شاعري یادونه مو وکړه. که بیا مو په پای کې وخته کوم شعر لاته سی واورم زهنه نرتزان آماده کړی. اوس که ته وای په مکتب کې چې وای د مکتب کوم خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه سره شته چې لا تر اوسه په دې کالو کې ساتلې وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هیڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د غمو حافظت کوم. هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتبو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هیواد بهر دی په لرو لرو هیوادونو کې اوسیږي. زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم خو هغه ښه حس ما وژني. بیرته زما زړه ډېر خفه کوي ځکه چې هغه یو داسې وختونه و چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې له دا یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو زموږ دا هیله پوره شي تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د هم صنفیانو سره تماس کې که نه یوازې دا کتابچه در سره ده؟
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډېره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صنف ته تبدیلېدو کله بل ته. نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله.
په واټساپ کې خبرې کوئ؟
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو. نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي.
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لایق مې کې واز شوخوي
او خو مې یعنی په غو ډیرو ټمبل شاګردانو کې نه وم خو دې هغه چې خبره ته دوه اول نمره دوه نمره سره ډیره ګرځېدم ځکه چې مثلا دومره لایق نه وم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق وم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم هم نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا ښوونځي ته وړې وي؟
او اسم کله مې نه ویریږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ هم سیا وه هغه زما صنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه و نو نور څوکره مو ښوونځي ته بوزي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب هماغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندې لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شامله وله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کارت دپاره په کار دي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅ کله مې یاده نه وځي.
له هغې راوروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې؟
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر و یا مثلا نګرانه بنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه. زه بل صنف ته شوم زما د مای و لور و ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل. یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څه په یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څه
وم. تاسو یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه؟
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې دی مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې و بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم.
تا بیا نقل ورکوي چا ته؟
ما نقل ورکوم خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوو چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وخت زده کېده؟
ساينس پښتو تاسمه د خوښي مضمون نه و ټول مې زه کېدل خو څه مې نه زه کېدل هغه ریاضي و تا خره پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهېږي چې دوه دوه څوک کېږي شبانجانې که په دې اړه راته وایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستې وموویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخیې څه دې زده کړي دي؟
پلو منتو آشک زما څه نه هېرېږي. یعنې که زه هر ځای کښېنم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب وخت کې کوچنی وم زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چوم ته لسم صفه پورې کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یېن د لسم صف خاطرې کله کښېنو بیا وایم چې یعنې موږ څومره کله وایم جاهل وو په هېڅ نه پوهېده اما کله کله زړونه وو پاک وو هر څه مو زر منل په هر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې نو ما د ملوري و خبر یاد کوي چې څه نه یریږي و ورځ ما زری کور ترولې و او د مکتب زری وای ما د مکتب کې ویلو کته زری د مکتب کور ته یو څه کور موره وي و زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې دا زری سره قبیسم چې کور مور و نه کړی
و خان جالبه ده د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مراته وای څو وخت مو د فعالیتونو پیل کړل د شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم زیره غلی
کله چې مکتب کې مو زما ډېر په خیر مثلا انانسری وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په سم کې تر ټولو کوچنی وم چې وخت نه راکولو د دې نه ډېر زورې ده نه زموږ ومن سم په یوه د لغمون و نو هغه ډېر تکړه وم مشه به د سم کومه خبره کې دا سر په لیبه وای هغه ته به ور ورکولم خو کله چې طالبان په افغانستان باندې وکمن شول او زه په لومړی ورځ مکتب ته ولاړم نو بیسې د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً پره طریقې وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم اوس یو څوک وي چې ته خبریال یې نو دغه ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړو دغه نه وروسته زه مرد ویزم ته لاړم بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه د ژورنالیزم وه او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه موسه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم د مثلا په ایجوکیشن کې هم کار کړی د شاګردانو مهرباني ووینم چې څومره مهربانه و یعنی ژوند دی او د ژورنالیزم علاقه مې دغه وخت نه راغله لکه چې مکتب مخکې نه خو وخت خو کله چې طالبان په افغانستان وکړه شوه بیرته د نجونو مکتبونه نه پرېښودل نو ما قصد وکړ چې حتماً باید ما ته سکوي خبر یاله دا خبر به مې چې کله په کور کې کړله پلار به مې ورته وخندل وایي لورې اوس خو د مکتب نه دی ویلی خلکو مکتبونه ویلي کوم ځای ته نشي رسېدلی او ته مکتب نه دی ویلی ته څه رقم رسنۍ ته ځې ته څه رقم تلویزیون ته ځې خو بس نو وایي خواستن توانستن است
څومره هڅه مو وکړه چې وتوانې دې انقلي ورسنۍ ته ځانو رسېږي سره دې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه فارغ هم نه ویل مکتبه
وقیل دا ډیره سخته و اول که مو د خبرې ته بدون دېدونه چې زه د مکتب نه فارغ او میانه او مو تاسو پښتنه یو مثلا ډیره خبرې په کې راځي که چیرته یو انجلۍ رسنۍ ته لاړ شي پښتنه کې ډیر غټ رایې پورته جوړیږي نو لومړی مو د خپل ټولنې خلکو د ذهنونو سره یعنی ډېر غټ مبارزه مې کړې چې باید ځان ډېر قوي کړم اوس له هغې چې زه رسنۍ ته لاړم ډېر مثلا زه چې کله رسنۍ ته لاړم ما ولې ماته ویل چې ته د مکتب نه فارغه یې ما ورته ویل چې نه مثلا ماته ویل چې په امتیاز به کار کړې داسې به کې هسې به کې خو په دې وتوانېدم چې رسنۍ ته لاړ
بې امتیاز مو بیا کار کړی ده که نه ماش ما هم اخیستی
په بل کې مې به امتیاز کار کړی دی د یوټیوب چینل سره مې کار کړلو نو تقریبا شپږ میاشتې نو هغه څه به امتیاز وه حتی تر دې چې ما کرایه هم د خپل جیب نه ورکوله
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وي که به نه وي یعنې تاسو په پرې او اخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلور شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه
دا لکه موږ نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول یې په یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتن نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي خو بیا چې مو قناعت ورکړې منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شوې ما ته اته د سنجونې چې زما په یاد کې ته ما نه کوچنی وې زه اوس خبر شوم چې غوې د اولادونو څخه شوي ودونه یې کړې دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ او تقینات
اسمه په نظر یو څه چې نور د قناعت نه مثلا نووس کومه کولای شو اول د ځای یو کول نور کولای شو کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکوم چې زه غواړم درس وایم اخر دوی درته درس ته کومه وایي په کومه باندې یعنی ته دیني درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم کې مثلا ته څه رقم نور مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټر شې ته څه رقم غواړې خبریاله شې ته څه رقم غواړې یو ښوونکی شې په کوم طریق باندې نور قناعت په اړه هیڅ خبره نه پیدا کیږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې انجلۍ تم دلار پات کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
اسما په نظر وو ځکه چې دلته نور څه قناعت پر نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته مو نشو ورکړای مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلای چې زه غواړم ډاکټر شم هغه ته وایي ته په کومه ډاکټر کیږي درس نشته مکتب نشته پانتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټر شې ته نشو ورته زه غواړم کوم کیشم خو دې ته نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو
خدا کوم جنو چې نام صنفیانی بلګری دی یاد کړی دوی چې ودونه کړي به خوشاله دي په ژوند کې
خبر نه تری لرم فقط دومره خبره شه مثلا چه ما تو ویلشی شه که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کمه اری کنه و سلرم چه زه پویشم چه سمره بخوشحال خلا یو دو چه خبر ایم یو پکر دیر خفاده خب بله خیلی خوشحاله دل
کله دی خپل بیا په دې موضوع فکر کړای د مثلا کورنۍ کې فشار عمرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خدای شو واده وکي په دې فکر کړای
پریخ می فکر نه کړی یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کی باید درس وایم هر څنګه چې کی لکه څنګه چې مکتب نه ویلای زه خبریال شوم هم دغه سوالم چې هر څنګه کی دی دا زده کړم که زده کړم نشتم خو زه خپل زده کړې پاتې ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه برسیو ته اپلای کړي یا بل کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل برسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هیڅ نه جوړي موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سرځ نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وکابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه کله آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه په کې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زموږ شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه پوهنه ان درس نو کې ښه درس زده کړي خو زموږ حضوري درس ښه زده کیږي
د شاعرۍ مو مخکې دا ونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکی کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه و په کوم مسایلو تاسو ډیر تمرکز کوه یعنی ساسي فعالیتونه په کومه برخه کې و
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو په ژوندنه وایي چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې غوړوندي کول د یو شعر په میویل ورسله غي څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې ځل چې زما شعرونه خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبانو مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو داسې ګډ وړانده وو چې دغه شعرونه هم زه ډېره جالبه خاطرې لرم خو ورسله غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلب شعر وو زما د کاکا کې دا هغه یم ډېر خوسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورنه نه پوهېږم چې څه شی وو پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وو چې د غمونو ډک بوتل یمه جانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅ کله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه دیکلي مکوي وایي دې کې ټول موضوع په همدې راڅرخي چې جنان او درد او غم په همدې مسایلو باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي اما سي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تیر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی، فعالیت مو کړی دی، حتمند ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي، که موږ ته کوم شعر وایي؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی، نو ته به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي: له پیغلو دې د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه، لوی خدای خدای آباد کړه. اوف اوف زما وطنه،
که پدې راته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقات ډېره زیاته ده. آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه، مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسو ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنې په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېر آزاد فکره کورنۍ ده. په اولو کې مثلا زه نشم ویلی، ځکه چې په کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنې په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ماته مې تره نه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او د خوران نه خو په څه نه وایم، ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، یا هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې، ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله، نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو اتمن به په دې کې کومه ستونزه وي، اتمن به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیز او ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړې، که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم، ځکه زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم، او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته دا ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم. یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي، که په سر دې کېښودي ټیټوي دي، او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې والا، که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ په قصه کې هم نه
اوسو. ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي؟ او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. یعنې زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره، او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دی ودان ژوندی اوسئ شبانه جانې، چې وخت پرې خود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چالي ویش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.